مشر دونالد ترامپ لنږدې ملاتړو چې د سپتمبر په 11مه په یوتا کې په ډزو وژل شو. ولس مشر دونالد ترامپ د جمعې په ورځ ویل ډاډمن دی چې د چارلي کرک د قتل شکمن کس نیول شوی دی.
Well, I hope he's going to be found guilty, I would imagine, and I hope he gets the death penalty.
زه هیله منیم چې هغه ګناهکار او پیژندل شي او زه هیله لرم چې د مرګ سزا ورته ورکړل شي. څه یې چې وکړل، چارلي کرک ډیر ښه کس و، د داسې وړ نه و. ترامپ چې د تاوتریخوالي په غندلو کې له ډیموکراتانو سره یو ځای شوی زیاته کړي، چارلي کرک ته به د جمهوري ریاست د آزادۍ مډال چې د امریکا تر ټولو لوړ ملکي مډال دی ورکړي. د کرک تابوت د یوتا څخه فینکس ته د ایر فورس 2 الوتکه کې لیږدول شوی دی. ولسمشر ترامپ خبرونو ته ویلي پلان لري د کرک په جنازه کې ګډون وکړي. د یوتا والي سپینسر کاکس هم خبرونو ته وویل د یوتا یو ځوان سړی چې د چارلي کرک د وژنې شک پرې شوی په توقیف کې دی. نیول شوی کس 22 کلن ټایلر رابنسن دی. راپورونو کې راغلي د رابنسن پلار خپل زوی د هغو عکسونو له مخې پیژندلې و چې پولیسو خپاره کړي. د رابنسن پلار یو پادري اکاشش ته خبر ورکړی و او له هغې غوښتي و چې د زوی په آرامولو کې مرسته وکړي. پادري سمدستي پولیسو ته خبر ورکړی و چې بالاخره د چارلي کرک په وژنه کې د مشکوک کس د نیولو سبب شو. مخکې د امریکا د فدرال څېړنو ادارې اف بي آی د چارلي کرک د وژنې د عامل د ځای ځایګي او معلوماتو په بدل کې د $1,00,000 انعام ټاکلی و. د یوتا والي سپینسر کاکس وویل داسې ښکاري چې ټیلر رابنسر یوازې عمل کړی او تحقیقات روان دي. د اف بی آی رئیس کاش پټیلم په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل رابنسن د پنجشنبې په شپه د کرک له وژنې څخه 3 ساعته وروسته ونیول شو. فدرالي او ایالتي پلټونکو د هغه سړي عکسونه او ویډیو خپرې کړي چې دوی باور لري د پنجشنبې په ورځ د پیښې مسؤل دی. کرک د یوتا پوهنتون په کیمپس کې خلکو ته د وینا پر مهال په مرمۍ وویشتل شو. د دې صحنې ژوندۍ ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس په لاس شوې چې یوه ډېره زړه بوږنوونکې شیبه ښکاروي. چارلي کرک د یوې پوښتنې په اړه ځواب وایي او په همدې شیبه پرې ډزې کېږي چې مرمۍ په ستوني لګېږي او سم دستی دی وینودار کیږي. چارلي کرک وروسته پروختون کې ساور کړه. چارلي کرک چې 3 کلن و، دوه ماشومان او ښځه ترې پاتې. د ډونالډ ترامپ نږدې متحد و چې د ځوان جمهوري غوښتونکو رای ورکوونکو په هڅولو کې مهم رول لوبولی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
یو شمیر کابل خاریان وای په دی ورځو کې د خار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا ډیر شوی دی. دوی وای دا سوالګرو چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری دوی په وینا ځوانان دي شکایت کوي چې د بیکاری لامل سوال کولو تاړ شوی دی. یو لوی ناورین دی او باید د طالبان حکومت د حل لپاره عملی اقدامات وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې بیکاری خلق په ځنګړی ډول سوانان سوال کولو تاړ کړی دی. دوی ازادي رادیو ته وویل چې دا ورځ د دې ښار په بیلابیلو بازارونو کې داسې ځوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د 2 افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل خاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دای ورته ویلي چې د بیکاری له امله سوال کولو تاړ شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خودوا کاله کېږي چې وزګاره دی، د موضوع د اساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دولسم پاسوم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوږ د زمينه نه برابر شوی دی. کار شوی په خپل مټ باندې یا کارو کې وی ګورې خجامې خپل خو بیا موږ رشي د تب څنګه تر شو چې ماته یو سر په کومک وکي. هله من نیم چې د غزوانان ته د دولت توجه کی او دغه ته د کار فرصتونه برابر کی.
د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د زینتي توکو یو پلورونکي هم د ورته ستونزې له امله د نوم نخپرې دو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زیاتره د مجبوری نه کوي. کله چې دوی ته وایي چې تاسو خو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي، نو په ځواب کې درته وایي وایي ته کار راکړه، زه به دا کار نن نه کوم. یا د وچې ډوډۍ خاص درنه کوي او یا هم د یو څو روپیو.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکاری د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري، مرستیال ویاند یې حمدالله فطرت زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د 31 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې دوی د افغانستان له 9 ولایتونو له 2 شپېتو زرو زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوی و چې له دې شمېر څخه د پاسه 20 سره یې مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یې توکو روږدي وو. دوی دا هم ویلي وو چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کیږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې نایت صافی وایي په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل.
یو خو بهرنۍ مرستې پټه په درېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بیرته افغانستان ته د دې لامل شوي دي چې ځوانان بیکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنیو چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی او د دې د حل لپاره باید اوسني چارواکي عملا یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت لخوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه قاعده ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو لخوا په وار وار مطرح شوی، خو طالب ویاندویانو رد کړی ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملا دغه هڅې نه دي احساس شوي. برعکس دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11مه په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمیر کارونکو، یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلینو یې په فعالیتونو بندیز لګولی دی. دوی په خبره چې د دغه ریاست لخوا ورغوښتل شوي او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. د یادونه ده چې ډیری افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له امله په ډیرو خطرناکو او مرګونو لارو ناقانونه کډوالۍ ته هم اړ شوي دي، چې وخت په وخت د زړه بوږنوونکو پیښو راپورونه خپرېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او د افغان پیژندل شوی او نوموتی شاعر پیر محمد کاروان یو شعر هم چې هغه په خپل ډیکلمه کړی او د ازادي رادیو مشال څنګه ته استولې ده په ګډه سره واورو.
اورېدلې موټول عمر دې ترخه ترخه خبرې سندرمار زما یارا هغه واخوګه سندرې دارو باب او ستار چشول ولې چوپ دی ولې غلي زمون زړونه ور پسې دی لپردو نه راوتلې تبلې ته هم ور سره شا جادوګرې درمانګرې سندرمار زما یارا هغه واخوګه سندرې هارمونیه مړ را پاڅا ساره ګاما پاده نیشا هارمونیه مړ را پاڅا ساره ګاما پاده نیسا لیونی نغمې د جار شم طوفانی سا طوفانی سا شنه توتیان د شوق د غواړي ستا نغمې شیر او شکرې سندرمار زما یارا هغه وخوږی سندرې زنګ موتو ګال زړونو جار غم جنش پلې راشا زنګ موتو ګل زړونو جار غم جن شپلې راشا د وطن په سر درو کې ژوند او مینا او نڅاشا چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دی مروره چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دی مروره سندرمار زما یارا هغه وخوږی سندرې پر تار تار د سرندې دې دالندې هم شیرا تیرا پر تار تار د سرندې دې د لیندې هم شیرا تیرا چې دا ژوند د بیرې سات شي چې نتر هوی نه ویرا یو زرغون سرود غږیږي شی وبو ورته ډبرې سندرمار زما یارا غږ وخوږی سندرې چې الفت پر کینا برشي سر یو بلرو برشي چې الفت پر کینا برشي سر یو بلرو برشي د بنگړو د بنگړو په سرنګا با د ژوندون شیر او شکر سي خله ب کلب سي د مارانو چې په سیل راشي کوترې سندرمار زما یارا غږ وخوږی سندرې چې د خدای د مستی مینې سرودونه مو روان شي لاروي تند به ماتا د ګلونو په کاروان شي د الهام غېګ به راکړي خاپرې مې د ملګري سندرمار زما یارا غږ وخوږی سندرې
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00422012240201. تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات ته ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک. نو افغانستان 90% نوې سلنه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري. ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده؟ افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثرت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي، انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 3 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران ځله لاس دي. دا خلک ګرد ځله راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي لاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریژ دی. داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دی ویسي. ناوړه ملونه هم کوي په دا کلینیک کې. نو چاته شی هم نه رسیږي، پروا وستا دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا محل زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي. خو بیا په پیښور او خواو شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځنې کسان په خپله خوخه روان دی.
نوټیس ورکړې خلکو ته ویلې چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوښ رضا کارانه. دلته پیښور نم خلک روان دي او منګه من انشاء الله زی ټول بزی یو بم نه پات کی، خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیو زیر روزي. ځکه چې په دې لار کې ډیر تکلیفونه دي، تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې گاډي ټول قطار ولاړ دي. بل گاډو تکلیفونه دي، خلکو ته گاډي نه ملاويږي او بل د گاډو کرای نه ډیر ګران شي، دي ډیر زیات مشکلات دي. یو گاډي په خوا چې کرای وو تقریبا 2.5 لک روپیه، 15 لک روپیه رسیدله کابل پورې. نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده.
په پیښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان خو ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش هم دلته شوی ده. وخت هم ورکې بل خبردار شي زموږ ولاکس لکی چې بره لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی. بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت ترسره دي او داسې هوتلې دي تقریبا یو 15 کورونه زموږ تللی نه. په خبر نه چې کابل پورې ځي یاره 15 لک روپۍ غواړي، ښکاره زیاته ده. نه تیارې خو سم الله فلحال نه دي کړې، ځکه دلته زموږ کار هم روزګار ده. بل دا چې خلکو سره زموږ کاتی دي، پردي خلکو زموږ باندې پیسې دي، زموږ خلکو سره پیسې دي.
حبیب الله نو دې کې څه نه شو ویلای. بعد د حکومت خوښه ده نو بس تقریبا 30 سال دلته وشولو او بس دلته ژوند کوو. ښه وخت هم تیر کړی ده، بس باقي چې نه پرېږدي دي، بس دا دوی مرضي ده. او ډېرې لاړلې او ډېر پاتې دي. بس اراده خو هم کړې ده، خو وخت ګورو دلته کاروبار ده، نو دا کاروبار هم راټولول غواړي.
د پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې د اگست په 13مه نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوای او د سپتمبر لومړۍ نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلی چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای او په 2023 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیوار کارډونو باندې خواوشه 4 لک او یا هم څه باندې 14 لک افغان کډوال اوسېدل.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، احمد شیبر یم، خبرونه ته شرغلی. نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را میلمه کړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم وبسته دی او اوس د یو خصوصي پانتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب، خبرونه ته شرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب، کا لمړی لدی تخلص را شروع کو. عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلاح جګړې په دې وطن کې نه وي، خلک به له دې تخلص سره ډېر احتیاط کوي. اوس دې چا تخلص په ځان کې نشته، مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه کې چیرې وو افغانستان کې یو کم داسې مسله وه، بس تاسو څنګه یادونه وکړله. دروند او محترم لیکوال او شاعر ښاغلی سلیمان لایق سره موږ څه دغه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی. زما د کورنۍ مشران څنګه ویلي، د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پورې، چې دا تخلص مشران ورونه یې شې دي. نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا همدا تخلص ورسوي زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پوهنځي ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار شوي چې د کورنۍ په خوښه به د یو پوهنځي وایي، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوریه د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پورې نه سي رسېدلی، هغه وخت غواړي مصارف ورڅخه غواړي. زه خپله له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2020 کال و، د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول. فرانسه ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښې، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېر پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وختو کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه. د خلکو ته فکر ځکه دا شی درته اکثر ورسته بیا په آنلاین برخو کې بیل بیل هڅې وی چې مختلف خلکو له لوري څخه، نو هغه کال زموږ درسونه چې و به ډیر اصطلاح سره ټکنی سوله او داسې کمزوري هم سوله. چې زما هدف دا و چې زه به ټیپ ته ولاړ شم، خو حالات دا نه چې بول یو ور خدا به موږ لپاره به خوب خیال چې کانکور زما نه په کار واخیستس، خو بیا هم کانکور زما نه واخیستس ول. او تا ژورنالیزم زما لومړی انتخاب ټیپ او دوه هم ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ ټیپ خلا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي پراتون کې به خامخا کار ورته پیدا شي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده. لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په هوښ وو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې زه ډېر ماشوم هم کښنیوالی کې مشکور کې ټلویزیون لګیدلی و. د پاکستان یو تکړه ژورنالیست همدېش بحث کوي په سلا سره د پښتنو طرز د وینا طرز سوال کولو طرز همداسې هغه چې کوم خبرونه به پر مخ وړله د دوه شانو سره په سلا سره ډېر متاثر شوی وم. سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم خو دا مې هم ویله پاکستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېدل حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي. البته په هغه د کورونا په کال باندې نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښکو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم په غوښکو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شیم ده، طب له ساينس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟ ولدا
سوال ډیر جالب دی لپاره چې دی جواب وړي. زما لپاره زه به دا یو خبره وکړم خو دا هغه چې زما ستاسو خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنۍ مضمون چې زما ترګر هدا ورسره لاس کړیوانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون او دا ترې وخت دا شی راسي وو. نور زه خپل په خپل وخت کې کټولنیز علوم البته که ساینسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټولو باندې ان شاء الله شکر بر لاسي وم او په ځان باور درلودلی نو د وښه استادان سمه هم دا ورکه سم زه د زیس سره بلد وم. زه وایم مطلب مې دا دی چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم صحیح سره یو بل څه بیلی دي خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوار برخې برلاسه کوم چې هر وخت چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سخت نه و.
که ډیر تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي؟
چې برسره تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم کچيري موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه کده لورز د کړی کده په هغې په برخه کې د علي لیسی او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د وسره فرق دی او کته هم به خدمت مرکز او د نور لیر پرته ولایتونو لا فرق سره کوي. زه به وایم د څه به هم نه وایم چې موږ داسې په سویه البته سلفي سره دا د غلرو خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مې سوي دي یا په سلا سره ځینې مزامین مو چونه مده چې باید ورکول سي هغه نه ورکول سي خو ان شاء الله که د فیصدي اندازه زه ورکم د اویا او د چا په منځ کې موږ په دې توانېدلی یو زه چې اوس کوم برخه کې کار هم کوم عملا وظیفه لرم دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده. ایډیټینګ دی په سلا سره راپور لیکل دی او کڅو یو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزه نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه ملان برخه ده زوس وظیفه ورڅخه لرم.
زما پوښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځای څه خبرم په افغانستان کې عملی درسونه کم دي دي پانتون په دوره کې کېده چې تاسو دا ویلی چې خبر څنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلې هم ده څه
نه په ځینو داسې دي در تر مزامینو فرق شي برساب لکه څنګه چې په نور مسله کې دا شی راځي استادان فرق کوي پانتون فرق کوي مزامین فرق کوي دا خبر شوازی کوم شي ځینو استادانو نو سره ډیر خوري چلی ده اوس هم موږ دا غوښیو عملی کارونه هم را باندې کړی دي هوښ کې مودې ته باندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازمان هم و چې د مزامینو کې په اصطلاح سره څو نشه تقاضا غونی کار نه پر موږ سوي دي او نه زموږ څخه ورته سوي دي.
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم دغه دګر کې کلونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شی ده کې وا نوري نه موضوعات خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلی کله یا کار مخته نسی وړي څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اورې دي
بلی او از خپل کوم په وګشکو کې ما د په ملي کچه د ټولو د لمر همدارنګه د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوم چې پاکستان کې د نړیواله شو لیول ته نور هم ندي بیا هم په مش چې سونی موس کار کوي په اندازه سره د بي بي سي الجزيره او همدارنګه طریقه کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سي ان ان البته او سی جی ٹی این د جې رسنۍ یو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا وشان چې موږ سر لاس ګریوان و تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې و اړیکه کې و
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه ازادي راډیو مو اوریدل
بلې ازادي راډیو مو اوریدل او همدا زما سره امریکا اغه قدرت وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسی چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه دي خبرونه کوي ما غوښتل چې یو څه وګرځم زما معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غیخ پرونی مې په استلا سره همدارنګ شی بر سب تاسو خپل خبرونه د فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پرغلار متعقیبول
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچيري دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې مسلین نشته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شبر سب تاسو په دې په کې ترمش به خې اوي وایو چې په لسیزم په ورځ بالا کټر کار کړی او فکر کنه زه تجربه لري زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید ایستسي او عملي برخې ته که محصلې زده کوونکي باید ورداخل شي عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د غوڼې کار البته نه دی ورسره شوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مزمن جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسی او همدارنګه یو ډیر زما لپاره صرف ژوندۍ شی شو هغه دا چې دا شان پرسوی دی زنه پوهیږم چې په افغانستان په لوی کنټرول کې څنګه مسلې یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې ډیر ښه لایقي کورنی کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخ کې هم لورستو خو بیا داسې وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شوبته ایوازې د امتحان په پښې ځخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې یو سازمان ته مې کله چې زه د زمو سازمان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته کړو چې استاد تاسو دا څه کار وکړي د محصل د سیمستر د جریان کورنی دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مې زه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امکان د نمبرو په ارتباطو کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سیویسي کې د سیسي دی عملی کار له خاطر استاد لاس نمبر وټا کې د یو بل کورنی کار له خاطر 15 پاج نمبر وټا کې یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمبر تر لاسه کې د کولې سیسي استاد ته وایي زه په دې نمبر باندې راځي نه يم زه غواړم چې امتحان بیا ورکم نو یغه ته بیا چانس ورکي فرزند 15 ورځې شپږ ورځې یو ونی ورسته او تیاری وکه او استاد ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي چې دا هم بدلاره نه ده
نه دا بدلاله نه ده زموږ مسایل کم دي سپیشل دي امتحان کور چې کنه ژوند دي څلور کال وخت دی پونتن پجریان کې چې کوم ځوان لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل د موږ د غل لپاره دومر امتحان ورکړي د غل لپاره مده کې نه ولې د کافي نظر دی چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
که پونتن شاته ولرسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایی او لیسه دوره بشپړه کړې ده؟
ابتدایی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایل منځنی ښوونځي و عملته مو ویلې ده او د منځنی او اجلسې لپاره منځنی دوره او اجلسې لپاره بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سپار شوو او وخت کې بیا ورې پاره رسولو.
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلې او بیا وروسته لیسې ته لیسه او متوسطه خو یو ځای د عدل وسیده څنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسې نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار بالکل په
دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ ښوونځي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا مورې ابتدایي دوره بشپړه کړله دغه مرویس نیکه لیسې چې موږ ولاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچني سیمې په ساتو دی حتما محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه هم د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمې پورې محدوده وه خو کومې نوې لیسې چې موږ ولاړو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکی و لومړی حیرانوونکی کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خونه لیسانس ول زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وو استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان وو چې دا استادان چیرې مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره روانه نه شوې خو دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ لا ډېر منظم کړلو دا د ژوند بیا لبینې دوري پر انسان چې راځي بیا انسان مزاج لا ورسره اوري
د لسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
د سې مثلا و چې دغه د مکتبونو په ساته چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابیل سمه ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې موږ ته څو نه معلوم دی دوی سره لږی چې ډیر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته ما هيسي شرایط او موقع پلاس نه جوړغلی نه په مالی برخه کې دوی زیات سپورټ کول سره برابر شوی دي د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډیر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو ورغلی خو به له مکتب موږ ورغلی یو همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدی ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدی متوسطي کدی لیسي دا خو د علمي سیر خو لګشتم نه لري خو کدی احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کی فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 ورځې کړنه 15 کړنه البته په کې دوی شپږ مې شروع کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتمن از موږ به یاد فکر کومه علوي تجربه نشته نو دا ډیر مهمه ده بیشه ډیر مهمه ده یو زده کوونکي لپاره چې خپل تاریخ آگاهي خپل کلتور خپل ژبه او هر سره شنای یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه شهر څه وته لي کو کران کومه یې
سمه خو ده خودم را ده وته لای کنه هغه دی عینو دی عینو مې هغه بل سر ته خلک ګورځینو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل دا مسله د سدې چې خلک شخصیت لا لای سیمرس کې
زیارت ته نه شخصیت تک بل شي دا مو بخشي ما ساس خبر نیسم زه دا خبر د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم زینو ته زده کوونکې د ژوند په مختلفو مراحل کې ورولي مثلا په ابتدای مکتب کې مور ولی، متوسطه کې هم شاید ور ولی، په لیسه کې هم شاید ور ولی، په پانتون دوره کې هم ور ولی. ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي، ذهن بدلی شي، او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي، لکه د میرویس نیکه زیارت ته، لکه د احمد شاه بابا زیارت ته، کنه، او یا د نور مهم ځایونه په کندهار کې شته، که په کندهار کې څوک الته، نو طبیعي خبره ده چې کله دی و تعلیمی مرکز لخوا ورځي، نو هغه استاد هم تیاریان نیولی سي دوی ته تشریح کوي. کته د کورنۍ له غړو سره لاړ سي، نو ممکن د زیارت یو دعا وکي او لاس پورته کوي، او کې د شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووزي. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پهنتون د میرویس نیکه د پهنتون محصلین زیارت ته ورولي، نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل مې معلومات ترلاسه کړي، د شاوخوا ادرات سره هم د زیارت څوخ جوړ شوی دی، بیا څوخ ترمیم شوی دی، د دې اهمیت پوڅ کې ده. د میرویس نیکه په باره کې هم شاید اوس معلومات تاسو ته شریک کړي، کېدای شي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم وایسي چې په فلانی ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دی له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې شي. فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پرې کم راځي.
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر څه زه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون، چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا اموده کېږي. مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي، میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره، دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره، د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلدي، او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمن او معاصره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي، شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د له پرسه ژورنالیزم وسته ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي چې په دغه علمي سیر باندې ولاړ شي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو، او دومره کال پاچایي وکړه، کنه پخې کېدې سي دغه وسنۍ حالت هم ترسیم سي، او که څوک له روسي او بل محصول دا کار کوي، هغه بیا هم نه وای شي. خو په هر حال لایق سب کبیرته دې تراسم له ژورنالیزم سره که هم تاسو دې نشیاتو مسولیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي روس پر روس تری لري کې شي، او کنه هم دغه نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډیر څه معلومات ست چې ډیر په خیلم دي، او بیل بیل برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوي تاسو؟
زما لپاره اوس هم دا څنګه کوم د ګرافیکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګ چې کله موږ د ټولنیزو رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو، همغه دي وخت په وخت محصلین آماده کوي لرزم پروګرامونو لپاره، همدارنګ کوو یو تری برخې پر اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، هم داسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډیز سره ډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکي او که در اډو لپاره لیکي باید غژونو ته پام وکي کنه، یعنی مختلف شان دي، مختلف شان دي. جالب سسری ریډیټ کړی دی او دغه وسراته وای چې په ذهن کې پاتې کې د دې مرکه په اخر کې را سره شریک
شي. بر صاحب کدا خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیکس ډیزاین ته ایډیټ سره سره د ریډیټ په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ځخ په نامه سره یو ریډیو شته، ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوم په صفت کار کړی دی، ورې نو خبرونه درلودله. او دغه ترڅنګ زه ګاینا وخت د شیرونو یو دغه دوی کلمې هم کوم، البته چې د خلکو ډیر خوشیږي او دا وایي چې تا د کلمې باید زیات شي خو چې د ژوند مصروفیتونه یې په منظم ډول موږ هم یې رکشه نسته دي. هر وخت چې مشوق سره فراغت په لاس راځي فارغ وخت بیا مدا کار کړی دی. او نور د ایډیټ په برخه کې د آډیو ایډیټ زه
جالبه تجربه ډیر ناشنا در تشکر سوی په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شی چې لیکلی او ډیر ناسم او ما د سیسم کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتی اس تاسو په یادی شي د کومه تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولیا د شریکول چې زیاته په انشاء الله سره شریک کوم. شي بر صاحب دا چې واخله غلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړی وو، نو دا پوسټر کسر لې چې ما درې وار سلور ورو الهام غلی بیا مې زمر مسول کاست هم واسته وي، یعنی سره لې چې ما ډیر کوشش وکړ چې د دې غلطی نور ایست سي ایز غلطی نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي. او هر وار چې ما راځم دا په دې غلطی و نو بیا ما ځان سره ډېر وخت خندل، خندا پر دې راتلل چې زه غلطي به ډېره ساده و ډېره اصول معلومې دل خو زما به نه فکر کړي. دا زما د ایډیټینګ هغه دا ول سر دغه یو خاطره ول بته کوه یم، دا سی ولات چې زما لپاره ډېر حیرانوونکی و. زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپل غلطي زولې نه سم پیدا کولی، خو څنګه وخت په تیر دو سره کرا کرا دې ته متوجه شو چې سره دې چې دقیق هم وکتل شي خو مسول کس بیا ګوري یو ځل بیا هم باید تر نظر چې اوس بیا باید شریک شي.
او لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کېدای شي په دې د امتحان په ورځ باندې د تبا سم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی، د ایډیټ هم فکر نه کوي چې همدا سیده انسان کېدای شي یو ورځ سم ایډیټ وکړي بل ورځ سمونه کی، نو انسان باید په ځان باندې ډیر بے اعتبار هم نه خو ډیر ډاډه هم نه، انسان ماشین نه ده څنګه لایق سبب هم لسی نه ده
هم بسه هم دا سده شی برس زه چې کله ژوند یاتمن هته ولا پکښ راځي کله چې میزان ستړي یا می فیصله سره کوم داسې مسله فزین کې ګرځي دغه پاره څه فکر کوم. اینی داس وخت هم راغلی دی چې زه سارا تر ګرمې پرې واز نه استم، ما په دې اړه سرچ کوي چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اډوان فقط ائیډیا راس ائیډیا چې ما ته نتلل په کافي هم زمې کوم ورس کوي خدای شي پکې شپې څه وی دي کنه.
او دا ژوند خو هم د سده ډیر مننه نصیب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخه را سره واخسته کور ودان
سلامات وسی ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیر مننه چې موږ ته مو خراکي سلامات وسی.
ځواني پرشا چپوای دا جنان نوای وتلې د کوټه ځواني پرشا چپوای دا جنان نوای وتلې د کوټه Thank you.
سینې په خپل پېښو دای د دې خپل سینې ویني چې شلای منځل راځه ځان کې ګرځې دلای دې ګران او تل خپل ځان کولای سوري لستر باندې دلای پر سرات نکړې نن دې راځل دلای پر سرات نکړې نن دې راځل دلای خزانه پانی پر شاپ سپوائے گا من پر